د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم تخنیکی چارې شمشاد زدرنګ مختوری السلام علیکم وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو له غونډې خبرو د خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي بل لور ته د افغانستان د دیني عالمانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د سولې په ارتباط غونډه لري مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له سالم محمد صالح څخه
د سولې عالی شورا یو هیئت نن په پاکستان کې خپل بحثونه پیلوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دولتي چارواکو او کاندیدانو ته خبرداری ورکړ د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم وروستی تور بې اهمیته وګڼه د افغانستان د سولې عالی شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ درمنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د دې هیئت مشري کوي د سولې عالی شورا یو غړی محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان هیئت به د جګړې د پای ته رسېدو پر موضوعاتو ټینګار وکړي شغلی وقاد ول چې نړیوالو فشارونو ته پاکتو پاکستان باید دا درک کړي چې له ټوریزم څخه ملاتړ حل لار نه ده او د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روان انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل سول چې د تلیا میزان تر 15 به دوام وکوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداری ورکړ
کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي
د ولسی جرګې د 209 څوکیو لپاره د 400 په ګډون 2500 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي دغه انتخابات د تلیا میزان پر 13 کېږي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسلوال وژل سوي او 10 نور ژوبل سوي دي د وزارت په خبره دغه عملیات په 13 ساعتونو کې سوي دي د دولت کومو مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکامه شوی دی د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې شغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې پرون خبرلانو ته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو د امریکا لپاره یو نوې انزوا و
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ویورې زمخ کې د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه ولسمشر ترامپ په خپل وینا کې ایران د یو فاسد دیکتاتور نظام په توګه وغنده چې رهبران یې په منځني ختیځ کې د ګډوډیو وژنو او ویجاړیو تخم کړي ترامپ له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران پر حکومت د بندیزونو په لګولو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یوځای شي خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ترامپ د چهارشنبې په ورځ د اسمبلی دغه راز د امنیت شورا له مخالفت سره مخامخ شوی دی د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سره حته نږدې 4 افراطي وسلوال وژلې دي دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنۍ خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو 4 تروریستان وژلې او 2 نور ټپیان کړې دي اعلامیه وایي د یوې تروریستي ډلې پاتې نور غړي ګاونډي هیواد ته تښتېدلې دي سپای پازران انقلاب ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تروریستي ډله د نړۍ په یو متکبر ځواک پورې تړلې ده ایراني چارواکي زیات وخت دغه استعلا د امریکا متحدالاتونو او د هغې متحدانو ته کاروي ایراني ځواکونه وخت نه وخت په سیستان بلوچستان ولایت کې له افراطي وسلوالو یا هم د مخدره موادو له قاچاقونکو سره جګړه کوي تر دې مخکې ایران تور لګولی چې د تېرې اونۍ په وژونکي حمله کې سعودي عربستان متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونه دخیل دي تېره شنبه د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر یوه پوځي پرېډ په حمله کې د سپای پازران انقلاب ځواک د غړو او ملکیانو په ګډون 15 کسان ووژل شول سعودي عربستان متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونو په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بی اهمیت او بل چې ویلی و ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتنیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه چې ایرانی چارواکو غلط تورونه بللی دي. نتنیاهو د ایران د پلازمینې تهران یو عکس چې له هوا څخه اخیستل سوی وښود چې یو مهال ته یو سور وکټور ورکش سوی او ده د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
اسرائیل به د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د نتنیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبرې ورباندې وسي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د نتنیاهو په ځواب کې په تنزیه انداز ویلي د اسرائیل دغه رهبر ته شي ځینو کسانو بده مشوره ورکړې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د طالبانو په وینا واوري چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده چې د دوی یو شمیر بندیان خوشي کړي. طالبانو دا هم ویلي دي چې ځینې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوی د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. بل لور ته تمه ده چې نن په اسلام آباد کې د افغان دینی عالمانو هیئت له پاکستاني لوري سره د سولې په ارتباط خبرې وکړي.
اوسنی حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی تر جهاد هم افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازمه همکاري کول دي.
په لوګر کې مو د انګورو د باغونو له حاصلاتو خبرو.
یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادوی او لدو هغه نه استفاده ونه کړله او د هغو په باغونو کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
او په پکتیا کې نشتر کلنۍ مشاعره وشوه.
توبو متری توبا زوروی می همیشه د حقی دخلی واده لکما تا اینه.
رویټرز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوی ترې غوښتي دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات ته عصمت څاروان پوره پور کړي.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبري سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کبوشي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلی دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅی بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته لدی کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بل کتنه په دې خاطر لغوه شو چې د یو درې میاشتنی اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې و موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبی او منځنۍ آسیا مرستیالي الیس ویلس په مشرۍ امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبرې کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلوي توب نه کوي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه. خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی. نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې، خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي، د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران دې د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي.
د رویټرز آژانس په استناد مو واوریدل چې د طالبانو دریو مشرانو دې آژانس ته ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیئت سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وی له سعودي عربستان څخه تیر ځل هم د انتخاباتو پر مهال د همکارۍ غوښتنه شوې وه، او دا هم په پام کې و چې له طالبانو سره یو شمېر بندیان د افغانستان حکومت تبادله کړي. خو د رویټرز آژانس په استناد په سعودي عربستان کې د روانې اونۍ د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
مشخص ترین مذاکراتی که در این باره شده باشه این معلومات ندارم، باز میشه که
په مشخص ډول د دغو خبرو په اړه معلومات نه لرم. کیدای شي چې د سولې د عالي شورا ویان په دې باره کې خبرې وکړي، لیکن د زندانیانو مسله تر هغه ځایه چې زه خبر یم تر اختر مخکې هم وه. د لوی اختر مخکې دا پروګرام و چې زندانیان تبادله شي، خو بیا څه ستونزې رامنځته شوې او دا قضیه پاتې شوه. نو اوس به هم شاید دا پروګرام وي او ممکن تبادله داسې وي چې له دواړو لورو بندیان تبادله شي، او دا د انتخاباتو مربوط مسئله نه ده. حاجی دین محمد و وړاندې به پاکستان ته د افغانستان د دینی عالمانو د هیئت د سفر په اړه معلومات ترکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا او دیني عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني علماو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د دواړو هیوادونو د ګډ پلان له مخې نن له پاکستاني علماو سره په اسلام آباد کې ګوري. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې نن د یوې غونډې پر مهال وویل چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو کې خپل مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس له کابله راپور لري.
د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي، او دا ځل د افغان سولې په اړه له پاکستاني علماو سره د افغان پلاوي کتنه مثبته نتیجه ورکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د مرستیال عطا رحمان سلیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی، او تمه ده چې نن به له پاکستاني علماو سره وګوري. د ښاغلي وقاد په خبره افغان پلاوی به په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او همداراز د جګړې د ترسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي.
موږ پیغام خو مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیچا په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې د مزدره پای نه لري، او د جنگ ناخوالې دواړه ملکونه متاثر کوي. راځئ چې په ګډه باندې د جنگ ته د پای ټکی کېږدو، د سولې مذاکرات پیل کړو، د افغانستان د علماو سره هم نظرې شي، او په اوسني حکومت کې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله، امن او
په دې برخه کې
لازم همکاري کول دي.
د ښاغلي وقات په خبره نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درکړي وي چې له تروریزم څخه ملاتړ د حل لاره نه ده، اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ویلي چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو سفر د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ رامنځته کېدو په هدف کېږي، چې هوکړه یې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې شوې وه. تر دې وړاندې هم دینی عالمانو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په هدف ناستې کړې دي. خو داسې انتقادونه هم مطرح کېږي چې یادو ناستو کومه ګټه نه ده ورکړې، او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه، د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي او بسیج کېدو ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو یووالی مهم وباله.
د علماو وحدت او یووالی، د وی درنې شورا جوړول، همدا شورا د ټولو مهمو ملي مسایلو په اړه د تصمیم او پریکړو په یو درون محور بدلول. زه بشپړ باور لرم چې علما کولی شي په خپل یووالی او وحدت سره همدا ستر او لوړ مقام او منزلت ترلاسه کړي.
دینی عالم محمد عارف ملکیار بیا وایي حکومتونه باید علماو ته په احترام په مهمو مسایلو کې د دوی لاغې څخه استفاده وکړي او په کار د چ په ټولو پروسو کې د دوی حضور نمایشین نوي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر دینی عالمان وایي دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل مهم رول ولوبوي. د دوی په باور له ستونزو سره سره تر هغې به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. په کابل کې د دینی عالمانو د نننۍ ناستې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشري اصلاح او سمې لارې ته رهبري د دوی مسؤلیت و. هم دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړئ په اول قدم کې چې کله د علما سره راټولوئ؟
په پیلتوب هم دا دی چې د اهل علم تر منځه تمرکز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو اختلافاتونه اجتناب او کناره جوی وشي. دا هم لومړیتوب دی په دې مسله.
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده، په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي. په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه؟
انبیاء او نیابت کوي دا خلک. روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري، د ملک او د دین په خیر باندې نه ده، نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسؤلیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازي په حساب باندې چې دغه جګړه ته د پای ټکی کېښودل شي او دا ملت ته یو ټیم ټیبل باندې راجم شي او د خپل ملک د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وشي تر اوسه پورې علما په یو محور راټول نشو او د افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمې لپاره یو اواز پورته نه
کړ؟ نو د دې لپاره ډېر عوامل یو سبب د دې لپاره خدا چې علما متشدد ذهنو کې اوسېدل، څوک د مهاجرت په حسابونو باندې، څوک په اندرونی ملک کې، داسې یو زمینه او شرایط نو برابر شوي چې دوی په یو میدان باندې راجمع شي. او دویم دا چې نور عوامل هم لري، هغه دا چې دا حالات او شرایط او تقاضا داسې وه چې داسې شرایط نو برابر، ځکه داری منطقې خپل خپل شرایط ولله الحمد اوس داسې شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسؤلیت ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې تاسو څومره امیدوار یاست چې د علماو راټولېدنه ته به څومره ګټوره تمامه شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود په رابطه باندې؟
ان شاء الله بل امید نشته، بل مرجع داسې نشته دي چې دا غیر نه د سړې په دستر هدف کې امید وساتي. سوا د دې نه چې اهل علم مخلصانه تور باندې د دې لپاره اقدام وکړي، دغه یوازینی مرجع ده، یوازینی هغه قوت دی چې دا شرایط او دا وضعیت به د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دینی عالم مولوی محمد طالب سره مو زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداري ورکړې که د دې هیواد سری کرښې مراعت نه کړي نو په وړاندې به یې انتقامي اقدامات وکړي. د سپاه پاسداران یو مقام نن د جمعې د لمانځه پر مهال په خپله وینا کې امریکا ته هم خبرداري ورکړ که د ترسانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي تاوان به وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکا او د خلیج متحدانو یې په سیمه کې د ایران د نفوذ د کمولو لپاره پر تهران فشارونه زیات کړي، سپاه پاسداران انقلاب ځواک نن د جمعې په ورځ سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړ چې کله د هیواد سره سری کرښې مراعت نه کړي نو د ایران له انتقامي اقداماتو سره به مخامخ شي. ایران پر سعودي او اماراتو تور لګولی چې هغه 15 وسلوالې تمویل کړي دي چې د شنبې په ورځ په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ برید وکړ. په دې برید کې 25 کسان ووژل شول چې د سپاه 12 تنه افسران هم پکې شامل وو. سعودي عربستان او اماراتو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. فارس نیوز خبری آژانس د سپاه پاسداران د مرستیال مشر برید جنرال حسین سلامی له قوله لیکلی دي چې د هیوادونو ته خطاب کوي او وایي پوهیږئ چې د ایران ولس څه ډول طوفان جوړولی شي او زیاتوي که تاسو زموږ له سرو کرښو واوړئ موږ به هم ستاسو له سرو کرښو واوړو. جنرال سلامی چې په تهران کې د جمعې د لمانځه پر مهال خبرې کولې په خپله احساساتي وینا کې وویل چې د ده د هیواد پر ضد دسیسې باید بندې شي. هغه د سعودي او اماراتو چارواکو ته د خبرداري په ژبه وویل چې ایرانیان حوصله کوي کنا تاسو د شیشو په مانیو کې ناستی او زمونږ د انتقامی حملو تاب نه لرئ. جنرال سلامی همدار از متحد ایالاتو ته هم خبرداری ورکړ چې که د تروریستانو لملاتړ خلاص ونخلي نو توان به وکړي. ایرانی چارواکو د اهواز له تروریستي حمله وروسته پر امریکا تور ولګاو چې د برید کوونکو ملاتړ یې کړی. واشنگتن هم دا تورونه رد کړي دي او وایي چې له دې پیښې نه و خبر. سپاه پاسداران له دې برید یوه ورځ وروسته خبرداری ورکړ چې ورته ځوابي خونړۍ حمله به وکړي. ایران او سعودي عربستان له څو کلونو راهیسې په یوه سیمه ییزه سیالۍ کې ښکیل شوي دي. دواړه هیوادونه په سوریه، یمن او ځینو نورو ځایونو کې د بیلابیلو دښمنو اړخونو ملاتړ کوي. ستاسو له پیغامونو
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخاره پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې، دشتینې مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې یوه نمره له دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو څخه به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام
منګل خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه لري ولسوالۍ نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه شوي.
سیف اللہ احمد کابل ارزان قیامت نام والے مگر دلتا ارزان قیامت کے دا پولیس ہو یا ٹرافک سرا دیر زیاد آزاد ہو اور دیر اجل سمر زر کی گئی ماں پیام نشر گئی دلتے بخال کو باندھے چرایانو چرایانی بندے کری دی چرایانو کی تی گئی سی دی کل ہے وہ چرائی ربان بند کی کل بلا ربان بند کی جزو نہ کوئی گا مائی دے دولت ہدب چشیدہ لارو بندول کے دی مطلب چشیدہ خلق دی بازار کی آزاد کار تفریق دی مگر دیر زیادہ تر پازا بھی پا دے شکل باندے خدای قرآن کا چھوڑ کئی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
زموش پروانے پا انٹرنیٹ کے پا آزادی راڈیو ڈاٹ کام کیا ورے دلے شئی په ګوګل کې د پښتو ژغ غوښتنې په هدف د کندهار په پوهنتون کې غونډه وشوه. د غونډې برخوالو پر حکومت ژغ وکړ چې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره دي هغو ټولنو او بنسټونو ته امکانات برابر کړي چې په دې برخه کې د کار کولو هڅې کوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو. دا غوښتنه ورسله هغه کېږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال ساپي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
ومن مجبور شو دې خبرې ته چې موږ دغه ډګر ته راو دانګلې چې دغه اولس ځان سره راویښ کو او اولس یو کو موږ دغه ژبه ګوګل ته ورسو.
خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونو ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهن مل شیر شاه رشاد او لیکوال صلحی په دیاړه وویل
په موږ کې د خپل دغه احساس ژوندې وي چې موږ خپل ژبه ژوندې وساتو. خپل ژبه ژوندې ساتل لکه ذکر چې وسو د بلې ژبې د محرومیت نه مفهوم دی. پیلسوره موږ باید په دوام اړخ کې د ژبې پر علمي اساسات کار که موږ پښتو ژبه ونه پالو شلوړ مقام ته ونرسو مشته سپورکسو او بنړي په تقسیم له ګوښه اروپا په مرتبه ده
همسایه وادونه په مرداګ دي التم په لغت باندې زندانونه خبري وي التزم سپکاوي کې التزم احترام نه کېږي ملک په ما بس زیات
ګوګل دا محلي اصول درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې اند ژغ ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهور پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کېږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله شوه.
د کندهار پوهنتون کې د غونډې برخوالو په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره له حکومت وغوښتل چې خپل هڅې پراخې کړي او له هغو بنسټونو او ټولنو سره مرسته وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. بیا هم یوه ادبي مسله او فرهنګي له دیارلس کلونو را په دې خوا هر کال په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا مشاعره د فرهنګیانو لخوا جوړیږي. د پکتیا د شاعرانو او د قلم خاوندانو تر څنګ د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو څخه هم شاعران، ادیبان، لیکوالان او د دوی مینوال پکې ګډون کوي. سږ کال هم دغه مشاعره د پکتیا او له یو شمېر نورو ولایتونو څخه د ورغلو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په ګډون د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې جوړه شوه. له دې مشاعرې څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري چې د یو تن ګډونوال لخوا په ترانوم پیل شي.
کته هم د نختر دودیزه کلانی مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځند تر سره شو، خو بیا هم ګڼ شمیر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینی کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه، په کې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوال لخوا یې تود هرکلی وشو.
لکماتا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی وادا لکماتا اینا
او پتوا چکل د بهلم شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمی وزی غربت څو کلم ته هم لکلند بلستان چ سر پټ کلم نو سم دسته می پخی وزی
نور ل جنگون ستړی شوی یمن ل دې غمون ستړی شوی یمن بل کار مشتخ من قبر نه وهو داس حالات ته چرته نه وهو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، یا خو نختر ښه وله نو زه فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که اصلاح په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه په دې مشاعره کې ګډون کړی وای، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ تر څنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. د وای
ډیر مثبت خواوې لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي له بل سره، او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل سو، یعنی کلتور پکې رغول کیږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر د لسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستورانت کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ او غزل بوله پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه.
ازادي رادیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ساجر رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو کې پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او په افغانستان کې د وچکالی په اړه هم اوریدل شي. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د افغانستان د سولې عالی شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز درامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دې هیئت مشري کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت و پنځوس مخالف وسلوال وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه پوځي عملیات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام سوی دی. د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې څلور افراطي وسلوال وژلي دي. دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنوی خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بې اهمیته وباله چې ویلي دي ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړه. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د نتانیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبرې ورباندې وسي.
په افغانستان کې سږ کال هم د سخت وچکالۍ اټکل کې شي وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس بیا هم د کرهڼې په ارتباط لوګر ته مخه کوو. د لوګر بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال یې د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې په دې ولایت کې د نباتي بیماریو د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او له دې وروسته دې هغوی ته د فصلونو لپاره پر وخت دوا درمل ورکوي. لوګر له هغو ولایتونو دی چې د انګورو باغونه پکې ډېر دي. نجبالله الخیل لا سمیت لنور تفصیل سره.
پلوګر کې اوشمیر بڼوال او بزګران وایي چې د انګورو باغونه وچکالی طبیعي آفتونو او نباتي ناروغي ځپلی چې لکبلې د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوي دي. دوی زیاتوي کسه هم د کرنې ریاست د انګورو اوشمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغي او دوا درمل ورکړل چې تناسه د انګورو د مرز مخونی و. خو ډیری بزګران پاتشول او د هغوی فصلونه زیانمن شول. د لوګر یو تن بڼوال حاجی عبدالولی آزادی راډیو ته ول
انګور اصلات کوم اپات سپراغ یخ بوهل او گلی وهل چې کوم اندازه دوا پاشی سو هغه باغونه تقریبا خو دغه دوا زیاتره ته نه رسید. نو سکاله د قانان باغونان بل عموما ډیر اته دی وبوی جریم نه پرکه زګه د پات لاهیو.
د ولایت شورا غړي هم د بسکرانو د استون زمانی وای چې د کرنې وزارت او اړوند ریاستې د انګورو د ناروغي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د لوګر د ولایت شورا رئیس حسیب الله ستانگزی وچکالی د انګورو نباتي بیماری ناامنی او پیادولت کې د نباتي ناروغي د تشخیص د لابراتوارونو نشتون د حاصلاتو د کمیدو مهم لاملونه یاد کړل.
وچکالی یو لامل ده، مرضونه بل لامل دي. هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوی وای او په لرو پرتو سیمو کې د خانان چې دي باغونه چې دي هلته رسیدګي نه کیږي، جنگي حالت ده.
د کرنې ریاست یو تن مسلکي کارکوونکی نصیر الدین ستانگزی وایي په ریاست کې شته امکانات یې له بزګرانو نه دي سپمولي.
سږ کال هم موږ دومره وکولای شول چې دوی ته هغه څه اندازه مواد دوا چې موږ ته راغلی وي هغه هم دوی ته توضیح کړلې. باید دوی ته زیاته اندازه دواوې او د لابراتوار سیستم جوړ شي تر څو وکولای شي د دوی امراضو مخه ونیول شي.
د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومنم منی چې سږ کال د انګورو حاصلاتو کې کموالی راغلی خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډېر توان نه دی کړی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل شوي درمل کارولی دي.
حاصلات یې ډېر بد نه دي. هغه امکانات چې د ریاست زراعت پلاس کې هغه دوی ته ورکړی دی هغه دویان دوی ته ورکړی او دوی ته استفاده وکړه مګر یو تعداد باغونه دی چې هغه ادوی اولدو هغه نه استفاده و نه کړل او دغه په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراض لیدل کیږي
محمدین مومن ونه ویل چې سکال په تخمینی ډول په لوګر کې د انګورو حاصلات څومره ول یاد دیوی په لوګر او خوښ ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوه باغونه له نباتي ناروغیو او نورو طبیعي آفتونو زیانمنیږي او له دې کبله بڼوالو او بزګرانو ته په لوړه کچه تاوان رسیږي د کرنې مسلکي کسان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دوا درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرو دورو لپاره له مهمو ابزارو څخه بولي
په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش او هند ترمنز د آسیا د جام د کرکټ لوبه روانه ده وړاندې په دې اړه تفصیل درکو خوس بیا هم د افغانستان د وچکالی په ارتباط یو مطلب د ملګرو ملتونو په وینا سشکال به زرګونه افغانان د وچکالۍ له امله د خوراکي موادو او حتی د تشاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي په دې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرستې کوي او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژو د عملي کولو ژمنه کوي فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري
ترڅو میاشتو وروسته د کابل پر ځینې برخو نن نری باران وسو د شهر یو شمیر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سشکال به هم وچوي د دې سازمان په وینا سشبه د نورو کلونو پرتله په افغانستان کې ورشت او یا فیصد کم وي او سشبه پنځم کال وي چې په پرلپسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي د دې سازمان په حواله دوه پدرې افغانستان وچکالی ځپلې او سشکال به ژمی بیا هم ګرم وي د ګرم ژمی خبر شای د هغو کسانو لپاره چې د جګړې لامل به کورسوي افغانستان ته تازه راستنسوي او لا هم سرپنان لري یا د نورو عواملو لمخې به کورسوي دي ش زیروي خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالی ځپلې څاروي مرسوي او کشتونه وچسوي بد خبر دی د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سشکال په افغانستان کې تر 2 میلیون زیات وګړي د شدید وچکالۍ لامل خوراکي موادو او د چاک پاکو بو ترتیا لري د وچکالۍ لامل بعد ځمکې په تل کې هم د اوبوسته لاټی تسي دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کشتونه ډیری او بخوري یا لا هم کاریزونه لري د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اکبر منصور زای وای دا سې وچکالۍ په ورستیو شپېتو کلونو کې ساره نه لري غاز ادی رادیو ته د خپل سیمه د وضعیت پړه وویل
محترم علاوه پر سلیوش کلنی جنگ زدګی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس پګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په د شپې ته کال مانو ولیدل حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نو غذایی او محروقاتی او بجری امکانات نه لري
د غورماچ ولسوالی دی وسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د وی ممکن فاجې مخنیوي وکړي
لدې کبل هیله کوم چې ریاست حوادث طبيعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسي د ملت سره خپل هم جانب مرسته او کومک وکړي ترڅو چې د یو لوی فاجې څخه مخنیوي وشي
د غور د تایوره ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي
ما مردوم فلن امثال یک
مکسکل په دې روان قتل او قتال سربېره وچکالی عاجزه کړیو مونږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزه داسې حد تر سوليو چې نه مونږ د خوراک سلرو نه زمونږ ساروي د خوراک سلري او نه هم کوم کاروبار لرو
ایوان ما نان دار خر داره نی خودی ما داریم نی کاری پروگرامی داریم
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګي ادارې د سپتمبر په شلمه وویل چې یوازې په دوو ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,500 کسان د وچکالۍ لامل به ځای سوي دي ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,600 کسان لکلیوالي سیمو قلاینه او تکړه سوي دي د سازمان وویل په غوسیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي وچکالۍ ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي د چاپیریال ساتنې څارونکو میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لړمحاله حل دی
حکومت د مسؤلیت لري چې موجوده او بچ په حکومت په افغانستان کې دي د اوبو سرچینې دي د دې نه باید موږ په خطو غبند استفاده استفاده وکړو او دا باید په ښه شکل باندې مونږ مدیریت کړو، ځکه د اوبو ضایعات دا ډیر زیات موجود دي او مونږ کولای شو چې دا باید په ښه توګه باندې دا مدیریت کړو. او دویم هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو، هغې ته باید مونږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو د اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه مونږ بیرته ریچارج کړو، هغې ته قوت ورکړو.
شاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې مالداری او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د 10,000 ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده، خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سږ کال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت در سال جاری و به خصوص سال آینده که
زمونږ د وزارت یو اساسی اولویت او دراتون کې کال اولویت چې اوس مهال کار وربان کیږي د چکمندونو او بندونو او د اوبو د ساتنې د حوزونو جوړول او د داسې پروژو عملی کول دي چې د خلکو مزکه خروب کی او ډیرو کرهنی زمزکو ته اوبو ورسوي
او بتونه زمینهای بیشتر را تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څو وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ورسوي.
د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې په کابل، کندهار، ننګرهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ځایونو کې په راتلونکو وو ورځو کې د باران د ورېدو اټکل نه کیږي او یعنی هوا به وچوي. اوس په کرکټ ته مخه کړو. په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام لوبو په ترڅ کې دغه اوس د بنګلاديش او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه فاینل لوبه کې بنګلاديش بیټنګ پیل کړی دی او بنګلاديش ډیر شل بیټنګ کوي. په نهو ورونو کې تر اوسه پورې 4 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی او دا لوبه روانه ده. وګورو چې وروسته به څه کېږي. د ازادي راډیو په رسمو خپرونو کې به هم په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د یوې بلې خبرونې سره راغلی یم او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې لبیلابیل ولایتونو او پر بیلابیل ستونزو مشکلاتو ژغیدلی است. نو د دې لپاره چې ډیر اوریدونکو ته وخت ورسیږي دا پیغامونه مل تبصره پراته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د اوریدونکو ستونزو اورو.
السلام علیکم زه اطلاب غنی د غزنی ولایت قرباغ ورسالې څخه خبر کوم. ما زه څنګه دا پیغام دی دا حکومت غزنی ولایت قرباغ ورسالې کې د تل عسکري کوټ نه دا وانه نه راځي په کورو ته لګي خلک غوي ځانیاني انسانان ټول ساري انساني ځان اوله دې لیدر بدل کړی ور درغله دې فائدې پوله سوالې کولار طالبان شاوخوا د ورسالې نه ته دي جنگونه روان. ما د خپل وړو پوله سروا کو خلاه له دې چلی سوالې تر رسیدګي وکي خدای پامه.
سلام علیکم زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریزم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشاله ډیر راضی په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي هغه کسان چې دوی ته مظاهره کوي هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډي راولي غلاو پرو پاګان وکړي. موږ د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضی چې دوی دغه کار زخه ډیر په ډیر ډیر راضی ډیر خوشاله وي کدا چې ګسان ګیر کې د قانون منګول څه وساري یو جهان مننه بیا هم ځنی خوشاله بیا هم ځنی راضي والسلام.
السلام علیکم نصیر الله نصیر نغزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غدا چې زموږ په مکتب کې وایشتي کېږي او ټول الکان څخه نمرې کاږي هغه الکان چې غلانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه.
بله سلام علیکم زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښ چې د خاص روزګان د ولسوالۍ چې د بهرنی ځواکو یا د افغانستان د اروایي ځواکو په بمبار کې ملکي وګړو ته سخته تلفات رسېدلي دي. زموږ د لوړتلو ځواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکي اولس ته دې پوره پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو مقامات پورې ورسوي.
زه خانزره ملوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره غونډو کې ملي سرود پیلېږي خو د ملي سرود احترام ته څوک درناوی نه کوي او نه درېږي ناش وي. درې لوشتګیري په نامه لګېږي، نو چې دولت وي هلته قانون پلی کېږي. قانون شته خو څوک یې په کیسه کې نه دي. هر سړی په دې کې لګېدلی چې څو بنګلې، څو اپارتمانونه، څو هوټلې، څو الکسي او څو کورونه او سره کم ژوند ولري. مشرانو ته زه وایم چې دوه لوشتې قبر په نظر کې ونیسوي او نور خپل ملت، خپل ګران افغانستان یې رحم وکړي. خدای په امان.
سلام علیکم، جوړ یا پخیر یا جانان. د فراد ولایت بلابلک د ولسوالۍ خبره کوم. زما د لور ټولو چارواکو ته دا پوښتنه ده چې آباد بند ولې نه تړل کیږي؟ دا ته عجبه ده، دا باید په ډاګه کې رایه ته چارواکو چې تو دغه بې افتتاحه کې بیا ورک شي، دغه ورک شي نور نه انتظار هم وکړو. سلام علیکم.
السلام علیکم، سید ولی یم د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده، د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري نه ده ورسره شوې، یا د موسساتو لخوا او چې د حالت بندونه جوړ کړي او خلکو ته خدمت وکړي. او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي، خو خلک یې کار ته نه پرېږدي، ممانعت یې ګرځي. نو موږ دا غواړو له ټولو خلکو څخه، د ټول ولس څخه، د دولت څخه چې د میزان د ولسوالۍ او هغه موسسات چې میزان یې تدغه شوي دي، معلومې شوي دي، چې ژر تر ژره کار وکړي. میزان د ډېرې سختې وچکلۍ سره مخامخ ده. وسلام.
لومړی السلام علیکم ورحمت الله. زه متحویر د غورما څخه پیغام ثبتوم، هیله ده چې نشر. زه د ښاغلي اشرف غني خان څخه دا هیله کوم چې یو تاریخي خدمت و مظلومو افغانانو ته وکړي، چې د 40 کالو وروسته د آرامۍ ژوند شروع کړي. یعنی په هر قیمت چې وي د مخالفینو سره صلح باید وکړي، ځکه نه په حکومت کښې دننه آرامي ده، نه په اطرافو کښې. طاقت هم په حکومت کښې او هم په اطرافو کښې ملک الطوائفي حاکمه ده. نو هیله ده چې صلح وسي او افغان ولس د دې بدبختیو څخه خلاصون پیدا کړي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلام علیکم. زه محمد عارف سیدمل ولایت د ګرمشیر ولسوالۍ ستاسو سره اړیکه کې. موږ د ګرمشیر ولسوالۍ کښې عملیات نه کېږي، دوه کاله کېږي چې ګرمشیر ولسوالۍ سقوط کړی دی. یوازې بازار، ولسوالۍ بازار د دولتي ځواکونو په لاس کښې دی. نو موږ د دولت څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ راله پراخ کړي او زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. زموږ ولسوالۍ چې سلو پنځه شره اوږدوالی لري، دا نو ولسوالۍ په دې سر کښې پرته ده. موږ غواړو د دولت چې زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. او زموږ ولسوالۍ زراعتي د ولسوالۍ ده، نو موږ دولت څخه غواړو چې ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. وسلام به احترام.
الو، السلام علیکم. زه د لغا د بادغیس ولایت د غورماس ولسوالۍ سره په تماس کښې یم. زما دغه خواهش د ازادۍ راډیو د خبریالانو څخه چې په دغه غورماس ولسوالۍ کښې چې کوم کمپ دی، یا معنا قرارګاه ده، موږ په دغه له هوانو سره ډېر په تنګ راغلي، ډېر په عذاب شوي یو. نو زموږ دا خواهش دی چې دا زموږ اواز سرګړي د دولتي چارواکو سره ورسوي او دغه بحثیان زموږ څخه بند کړي. یو به یو خوا وچکاري ده، د بل طرفه څخه د دوی بحثیان چې مسلمانان مجبرې به دا رفیقه تیکه دي، د یوې خونې د جوړونکو نه دي، د یوې یوه روپۍ نه لري چې زخمي ورته پیدا شي، نه څوک روپۍ په پور ورکوي، نه هم څوک غمخوردګي خوري. نو دغه زما خواهش دی او دا زما هیله ده چې دغه بحثیان دا زموږ د ولسو څخه بند کړي، موږ رهبرې به دا رفیقه چې بسره وکړي.
زه مولوی عبدالخالق د مرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه اول السلام علیکم. دوهم، د حکومت د دې اقدام څخه ډېر ناهیلی او خبرې شوم چې د شبرغان و شاوخوا 200 داعشو ته یې پناه ورکړه او تسلیمي یې ور ومنله. د هغه داعش تسلیمي چې په صلحاو شبرغانیان یې ناحق وجلي او بنجان کړي وه، او په صلحاو لک افغانۍ د خلکو په ظلم اخیستې وې، او په سیمه کې و ملت او حکومت ته د یوه سرطان دانه ګرځېدلې وه چې حکومت هر څه وکړه د منځه یې نه سوای وړلی. د حکومت دا د تسلیمۍ اقدام د افغان ملت خصوص د شبرغان د خلکو په حق کې څرګند ظلم بولم، او اوس دا غواړم او اوس دا چې د بشر د حقوقو و جهاني محکمې ته دغه داعشان وسپاري چې هغه یې محکمه او په سزا ورسوي. والسلام.
نورستان ولایت وامال سوالین محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما لومړی قدم کې د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم. د سلام نه بعد د نورستان په وامال سوالین کې متاسفانه روغتیايي ستونزې ډېر زیات لرو، یعنی د نورستان د وامال سوالین په سطحه باندې، یعنی د ټول سوالین په سطحه باندې بدبختانه یو روغتیايي مراکز لرو، هغه هم کفایت نه کوي، او خلکو هغه نفوس چې ډېر زیات دي او مراجعین هم ډېر زیات دي، او پروختون کې درملنې هغه دوایان هم کافي موجود نه وي، او په زمن کې دغه روغتیايي امبولانس هم د ټول رسالې په سطحه باندې صرف یو امبولانس ده چې هغه هم کفایت نه کوي عاجل بیمارانو ته یا هم زخمیانو ته. زمونږ د روغتیا ارواکو نه عام روغتیا وزارت نه دا هیله ده چې باید د نورستان عموما په نورستان کې او د نورستان د عوامل صالح باندې باید یو بل تلویزیوني روغتون باید جوړ شي، د دې لپاره چې هغه مراجعینو ضرورت رفع شي او روغتیایي درملنه وشي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه د کونړ ولایت نتاسو سفر کوم. زه د ورسمه نه غواړم چې دا د لن محاله وربند چې کوم دی د ژوند د زمونږ د سرتیرو بچو لپاره د مرګ زمینه برابرول دي. زه غواړم چې د ورسمشر نه چې دغه شي لکه مخکني اختر کې چې کوم وربند وشو هغوی راغله داخل ته او لارې ګذرې زمینه هغو ته برابره شو، د هغې نه وروسته ډېر زمونږ بچي ووژل شو. نو زه د ورسمشر نه غوښتنه کوم چې دا لنډمهاله
السلام علیکم. زه په اولاد لغمان ولاین پیغام پیدم ازادي رادو ته. زما د تغلل پور چارواکو دا هله دا پیغام درما زمونږ په لغمان ولایت کې په اړوند ناراوي په سیمه کې پورې تفکاره او سره خاصيږي. قومندان د امنیت، قومندان د محلي پولیسو، قومندان د مواد مخدر په هیڅ ډول توجه نه کوي، نه څوک بندي کوي. پورډان د خلاص شوي دي، کلاګان ډېر زیات شوي دي. که چېرته دغه پورې په ښکاره ډول سره خرڅ شي نو زمونږ لغمان کې به ډېر مدارین به زیات شي. خدای وکړي دغه خزونکي والا به قانون منګول ډول ښکاري. زما پیغام بار بار نشر کې چارواکو ته. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
السلام علیکم. ازادي درادو کار کوم کو تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. د بدغست ولایت يم او غورماش تور سره وسیدم. دا کوم شکایت به سم چې دا غورماش سره کولی دا یاره سره نو وصل کیږي. دا تر اسکاله پورا سودا دا دولت څنګه یو پیسې را لې صاحب او دا په سی یو ورته دا سره کار دا په خارج کې دغه په وای خپل ساختمانونه په جوړ کړو. څنګه وش پات مټره په وای خپل دا میرات پیسې سره کړی صاحب. او دا زموږ د یو ادوال د افغانانو مشکلات دي صاحب چې دا سره پاتو سو نو وشتر مو دا د دولت څخه چې دا سره ته صحیح ته وجو دا د دولت مسؤلیت زکه چې د یو اد مسؤلیت په غاړه اخیستل نو باید دا سم ته صحیح ته وجو چې درته د افغانانو سره مشکلاتونه هڅه دا یو چې د بدغه سم ځنه دا د سره د شوالای تو سره کوي باید صحیح په امرونه ورته وش دا کار وکړي د خیر سره په مخه مشه.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت څخه خبرې کوم. دلته د طالبانو او ګمرک جوړ کړی دی چې بیا کول سوالې کې په بیګو روپی راوړي چې دی هغه ما وخوري دا د حکومت په جیب باندې دا پیسې استعمالوي. وسلام.
اوریا ما پیغام دا دی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالی خبر کوم زمر د څنګه په باب خبره دا دا څنګه د داوود بابا په وسیله منظور شوی دی دروځ کړی نه دی خبر شوی.
ہلو السلام علیکم محمد اشرف ونی سلام
السلام علیکم زه خالد د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. هیله لرم چې مو پیغام هم نشر شي او حتما نشر شي زبو دا هم نشر شي. د میش په سیمه کې سخته بیا امنی دو نه د شپږم په ورځ د میش په سیمه کې یوه د ورو ول موټر ته ماین ورکړو شو اماله یې پنځه کسان ټپیون شول په دا کې دوه په شهادت ورسېدل درې ټپیون شول. دمش په سیمه کې وسله والی زور اخیستی ده تاسو کوشش وکړئ سه چې د مو پیغام پارکلین کې خبرینه کې ضرور نشر کړئ. د ازادۍ راډیو سبو سهار خبرینه کې مو پیغام نشر کړئ. پنځه کسان ټپیان شول پاتې درې په شهادت ورسېدل دوه په شهادت ورسېدل او درې نور ټپیان دي. فارین هم دمش په سیمه کې په یوه کلیوال موټر سره ماین چاودلی و. چارواکي یې هېڅ غام نه کوي خو د مو پیغام نشر کوي. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکي نه زه مننه کوم چې مش ته تازه خبرونه وړاندې کوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د بادغیس د ولایت او غورمای د ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. ما د دولت څخه دا غوښتنه چې د زموږ ولسوالۍ دا یو کال کېږي د یلا د یوه د اردو قرارګاه د چمن پر هغه رسته او لب ولسوالۍ بازار ته راځي. بازار نه چې او نه بازار راځي نو ولسوالۍ هم نه لکه. ما د دولت دا غوښتنه چې یا نو دا ولسوالۍ ونیسې د دولت او یا د نور نه یلا کې چې ولاړ شي زموږ خلک ګرده ماجرسي یا په نور ځای کې راته دي. وسلام.
الو زه کریم د پکتیکا سبقیل کوړی د مشکل د کلی اوسیدونکی دا پیغام اشرف غنی ته پرېږدم او بیا د پکتیکا ولایت ته پرېږدم چې باید دا زموږ د سبقیل او مشکل بند چې ده زمري کوټ بند هغه باید موږ ته وتړي جوړې چې بندې نیمای تړله نیمای پاته ده چې خبر نه وي چې روپۍ چا یوړي بند چا نیمای چې پرېښو بندې وتړي دومره زیم به یې راووځي یو دوه بیالې خو به یې خالي زیم راووځي او رو باندې موږ لارم ډېر خراب کړی پلار کې بند موږ دره لري تیریزو خرمین ته چې موږ زو وسلام په احترام.
السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت څخه تاسو سره خبره کوم. زه اول د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. پس سلام زما د انتخاباتو کمیسیون څخه ظاهره ده چې په هلمند کې دوی دغه د تذکیرو ده تکر دغه بیا شروع کی دلته ډیر خلک پات دی بيخي دوره پات دی چې تاسو کې شل فشار له هم نه دي چې ورته یو ډیر پات دی بیا د سکرې زیری او ډیر دی چې تاسو ولې کوي نو موږ یې ځای توارلو هغه به شي ګرځره کې وار نو درې څلور ورځې پات سلو او شر ځای مور وګرځي ولې موږ نه سټیکر کړی نو چې بیا شروع کی نو داخله ده. سلام په احترام. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زیاد رسوالی نے طاقت خبر کوم جو آزادی راجو سر پاڑی کے سی اجاز رسوالی باندې سیدا چار چار تیر لارے باندې دی وہ پے پونیا مات کڑی دی او کایرے راجی دی جاڑ از نہ کی کر دی ما کوٹ سر نہ ودی جو دز دکمن کوم یو گتا غا نہ ودی دی جاڑ جاڑ از نہ کی د پیغام دا مننه کو دایما پیغام نہ کر کی او تو دے سړی ته مشهور سی. او سلام وکړه خا
دوستانو نور پیغامونه مو همستا خو په نور خبرونه کې به در تخبره کو او یو یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړیږي. له خپل همکار تای روشان څخه په مننه چې د دې پروګرام په تنظیم کې مرسته را سره کوي. تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0 202-11-2415.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420 22 11 25.